ساعت ماشام شپاش بجسوه ده ده آزادی رادیو ده
قطنامه این شما را به هر دو زبانی میدهی کشور پشتو و فارسی شنیدی.
د افغانستان جمهور رئیس نن په خپل اختتامي وینا په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه پای ته ورسوله. په خبرونه کې به وروسته د دغې جرګې پر پریکړه لیک رڼا واچول سي. اول مهم خبرونه، احمد شیبر خبرونه وایي.
د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه د یو پریکړه لیک په خپرېدو پای ته ورسېده. د پکتیا د مرکز ګردیز لاره له 15 ولسوالیو سره تړل شوې ده. په تخار کې سیلونو نږدې 40 تنه وژلي او په کندز او بغلان کې کرهڼیزې ځمکې لاندې کړې دي. د ایران ولسمشر اپوزیسیون ډلې ته خبرداری ورکړی دی او د امریکا متحده ایالاتو د القاعده پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د خبرونو تفصیل، په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه د یو پریکړه لیک له خپرېدو سره پای ته ورسېده. ولسمشر حامد کرزي د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړ او د جرګې د پای ته رسېدو په وینا یې یو ځل بیا له مخالفو وسله والو هیله وکړه چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او له دولت سره یو ځای شي.
قطنامه شما را به هر دو زبان ملی کشور پشتو و فارسی شنیدی. جامع بود، کامل بود و برحق. تشکر کردین از جامعه جهانی از مساعدت هایشان و خواستن که قوانین افغانستان عزت کنن بر جا بود و بحق بود. قطعنامه شما هدایتیست به حکومت افغانستان و ما در تصدیقش از آغاز تا ختم قطعنامه مکلف استیم و انشاءالله شریکن باش با یک جای اقدام میکنیم.
په پریکړه لیک کې د افغانستان له ټولو وسلوالو غوښتل شوی دی چې د خلکو له هیلو سره سم جګړه پای ته ورسوي او د روغې جوړې د خبرو لپاره له وار له مخه شرطونو تیر شي. د ملي مشورتي جرګې ګډون کوونکو هم همداراز وویل چې د سولې لپاره دې د دولت له لوري یو هر اړخیز بهیر پیل شي. د جرګې 28 کمیټو نن د سولې لپاره خپل وړاندیزونه د جرګې مشرتابه ته تر دې مخکې وړاندې کړل. په پریکړه لیک کې همداراز د پولي چرخي له زندانه د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه شوې، د بغلام او ګوانتنامو د بندیخانو د تړلو غوښتنه شوې او د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لسته د یو شمېر کسانو د نوم د لرې کېدو غوښتنه شوې ده. پریکړه لیک د دولت د هغو مخالفانو د امنیت د تامینولو هیله کوي چې د سولې خبرو ته چمتو کیږي. د سولې ملي مشورتي جرګه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او نن مازدیګر په کابل کې پای ته ورسېده. د پکتیا په میرزکی سیمه کې د غره د شویدو له امله د دغه ولایت د مرکز ګردیز او 15 ولسوالیو لاره بنده شوې ده. د پیښه پرون رامنځته شوه او د پټان، څمکنی، احمد خیل، جاني خیل او آریوب ځازی ولسوالیو خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغو ولسوالیو یو شمېر استوګنو ازادي راډیو ته وویل که چیرته حکومت لاره ژر تر ژره نه پرانیزي دوی به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیا مرستیال والي عبدالرحمن منګل وویل چې د لارې د پرانیستو هڅې یې پیل کړي دي. د میرزکی سیمه د ګردیز په شمال ختیځ کې په نږدې 40 کیلومتره کې پرته ده. د تخار پروستاق ولسوالۍ کې سیلونه بهیدلی دي. یو شمېر سیمه ییزو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پرون د سیل د بهیدو له امله په لسګونو کسان په دغه ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د روستاق یوه اوسیدونکي ډاکټر محیط ازادي راډیو ته وویل پرون د 12 بجو خواته سخت ورشتونو د دیوالتن په سیمه کې د کاماز دوه بار وړونکي موټر او څلور واړه موټر لاندې کړل. د غسیل تقریبا 40 تنه وژلي دي چې اکثر یې د ښوونځیو زده کوونکي او شپانه دي. ویل کېږي چې د روستاق ولسوالۍ د ابازانو په سیمه کې بیا سیل کرهڼیزې ځمکې لاندې کړې دي او څاروي یې وژلي دي. په دې سیمه کې تقریبا 5 کیلومتره سړک هم تخریب شوی دی. ویل کېږي چې د تخار ولایت په چال ولسوالۍ کې هم سیلونه بهیدلي دي. بل لور ته د بغلان په الوان او نهرین ولسوالیو کې سیلونو په سلګونو کورونه ویجاړ کړي دي او ګڼ څاروي یې له منځه وړي دي. د بغلان د طبي پیښو د ادارې مشر محمد نصیر کوهزاد وایي د دغو سیلونو له امله په سلګونو جریبه کرهڼی ځمکه لاندې شوې ده. د کندز په دشتیات شي ولسوالۍ کې بیا پرون ماښام سیل بهیدلی او للمي ځمکې یې تخریب کړي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن اپوزیسیون ته خبرداري ورکړ کې چیرته را روانه اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کلیزې پورس اعتراض وکړ لسخ چلن سره به مخامخ شي. محمود احمدی نژاد د خبرداري د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی د یو وشتم تلین په مناسبت ورکړ. د ایران ولسمشر د تهران په جنوب کې د امام خمینی په زیارت کې په خپل وینا کې خپل مخالفان تورن کړل چې د خمینی لارې پرې شي ده، د ایران د سرسختو دښمنانو تفکر خپل کړي او له هغوی سره درېدلی دي. احمدی نژاد وویل هغه کسان چې د ایران روشانه انځور تخریبوي له سیاسي صحنې به لرې شي. د احمدی نژاد د وینا پر مهال خلکو د الله اکبر ناره راپورته کړه او مړه دې بیا امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. اپوزیسیون درخواست کړی دی چې د جون په 12مه اجازه ورکړي څو مظاهره وکړي. ډیر داسې باور کې شي چې د دوی دا غوښتنه به ونه منل شي. تیر کال د جون په 12مه د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته په اعتراضي مظاهرو کې په لسګونو کسان ووژل شول او بیا د نیول شویو کسانو له منځه دوه تنه اعدام شول او پر شپږو نورو هم د اعدام حکم شوی چې تر اوسه لا دا حکم نه دی نافذ شوی. د چین ولسمشر هو جینتاو بر روانه اونې ازبکستان او قزاقستان ته د سفر پر مهال داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې به یې موافقه وشي چې چین ته د تیلو د غزیدلې پایپلاین قطر لوی شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چینګ کوپینګ په پکن کې خبریالانو ته وویل دا تړون د چین د هغو هڅو یوه برخه ده چې د تیلو بیلابیل منابع په اختیار کې وي. له قزاقستانه چین ته غزیدلې پایپلاین کې د چین د خامو تیلو 4% اړتیاوې پوره کیږي. د جاپان پارلمان ناو توکان نن دغه هیواد د سر ریاست په توګه ومانه. کان د یوکوهاتو مایا په حکومت کې د مالی وزیر او د سر ریاست مرستیال و. کان وروسته تر دې چې سر ریاست شو ویل د دې لپاره چې دغه مقام لپاره غوره شوی یم خوښ یم. اوس ډیر مسؤلیتونه لرم چې سره له همدې شیبې احساسوم. هاتومایا روانه اونۍ وروسته تر دې چې د اوکیناوا په ټاپو کې د امریکا د هوایي اډې په برخه کې خپل دریز بدل کړ له مخالفت سره مخامخ شو او استعفا یې ورکړه. هاتویاما اته میاشتې سر ریاسم و. په زرګونو مظاهره کوونکو نن په استانبول کې د ترکیه او فلسطین بیرغونه ورپول او د اسرائیل پر ضد شعارونه ورکړل. دغو کسانو د هغو قربانیانو په ملاتړ مظاهره وکړه چې د اسرائیلي ځواکونو له لورې وویشتل شول. د دوشنبې په ورځ اسرائیلي ځواکونو پر هغې بیړۍ حمله وکړه چې هڅه یې کوله د اسرائیل محاصره ماته کړي او غزې ته ننوځي. په نړۍ کې د اسرائیلي ځواکونو دا برید غندل شوی دی چې په نړیوالو اوبو کې یې کړی دی. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې شایي له اسرائیل سره اقتصادي او دفاعي همکاري لږه کړي. غزې ته د مرستې یوه بله کښتۍ هم په لاره ده خو اسرائیل خبرداری ورکړی دی چې اجازه به ورنه کړي چې حماس ته په غزې کې مرسته څوک ورسوي. د منځني ختیځ د سولې استازی ټوني بلیر وایي د اسرائیل له لورې د غزې محاصره مؤثره نه ده. ټوني بلیر بریتانوي ورځپاڼې انډیپندنت ته په مرکې کې نن وویل حماس د تونلونو له لارې چې څه غواړي هغه ترلاسه کوي خو محاصره د هغو موادو مخه نیسي چې ستونزه پکې نشته. ټوني بلیر د منځني ختیځ د سولې د څلور اړخیز ډلې مشري کوي. دغه څلور اړخه ملګري ملتونه، د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او روسیه دي چې اسرائیل او فلسطین د سولې خبرو ته هڅوي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ نن رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړو ځواکونو عملیات په نړۍ کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پراخ کړي دي. ورځپاڼې د چارواکو په وینا چې په شخصي ډول یې ویلي دي څرګنده کړې ده چې اوس د امریکا د ځانګړو ځواکونو ډلې د نړۍ په 15 هیوادو کې ځای پر ځای شوي دي او د روان میلادي کال په پیل کې ځانګړي ځواکونه په 16 هیوادو کې وو. د رپورټونو له مخې د امریکا ځانګړي ځواکونه اوس په یمن کې عملیات کوي او د منځني ختیځ په نورو سیمو کې هم فعال دي. همدارس په افریقا او مرکزي آسیا کې شته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2011 مالي کال لپاره د ځانګړي ځواکونو د عملیاتو په خاطر له کانګرس څخه د 15.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه کړې ده. دا د دې سات خبرونه.
شپږ بجې او نه دقیقې دي. د مازدیګر شپږ بجې او نه دقیقې دي. درنو دوستانه او پام وکړئ، د ساعت د خبری مجلې د مهمو مطالبو نوینه ته. په کابل کې نن د سولې ملي مشورتي جرګه پای ته ورسېده. جمهور رئیس حامد کرزي د سولې د جرګې د پریکړه لیک ملاتړ وکړ او له ټولو وسلوالو خواوې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د وسله په مځکه کښېږدي. په دې خبرونه کې به د سولې د جرګې په اړه او د دې جرګې پر لاسته راوړنو یا پر عواقبو به یې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه سره مرکه ولرو. رپورټونه څرګندوي چې نن په کابل کې د جرګې د رئیس خبری کانفرنس دی. له هغه ځایه کوشش کوو چې تاسو ته معلومات وړاندې کړو او پر سیمه ییزو مسایلو به هم رڼا واچوو. وباوري چې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي غوښتنه کړې ده چې اسرائیل دې ژر تر ژره د غزې کلابندي ماته کړي. دا خبری مجله مو دیرش دقیقه ده. په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه نن د یو پریکړه لیک له خپرېدو سره پای ته ورسېده او جمهور رئیس حامد کرزي جرګې ته اختتامیه وینا وکړه. ښاغلی کرزي په خپله وینا کې د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړ او د جرګې پای ته رسېدو په وینا کې د دولت له ټولو مخالفینو یو اربیا غوښتنه وکړه چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او له دولت سره یو ځای سي. د رپورټونو پر اساس په پریکړه لیک کې له ټولو وسلوالو غوښتنه سوي چې د خلکو له هیلو سره سم دې جګړه پای ته ورسوي. د ملي مشورتي جرګې ګډون کوونکو ویلي چې د سولې لپاره د دولت لوري یو هر اړخیز بهیر پیل سي. د جرګې 28 کمیټو نن د سولې لپاره خپل وړاندیزونه د جرګې مشرتابه ته وړاندې کړل. د پدې جرګه کې د افغانستان د ګوډ ګوډ څخه سیاسي مشرانو، د خلکو استادو او د مدني ټولنو غړو برخه درلوده چې د ټولو برخوالو شمیر یې لږ تر لږه 1600 تنه بلل سوی وو. د دوی پریکلیکت حمید مومند کتنه کړې ده او رپورت لري.
افغان ملي مشورتي جرګې خپل بحثونه پای ته ورسول او د پریکلیک په خبرولو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل سپارښتنه افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ته وړاندې کړې. دا جرګه د چهارشنبه پورس په کابل کې پرانستل شوې وه چې پکې د سولې د ټینګښت او له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره په یو میکانیزم پراخ بحثونه وشول. د جرګې مرسیال مولوي قیام الدین کشف په داسې حال کې چې افغان ولسمشر د حق دواړه مرسیالان د افغان کابینې غړي او په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او ډیپلوماټان هم حاضر وو، د جرګې پریکلیک ولست او له دولت او وسلوالو مخالفینو غوښتل چې هغه ته درناوی وکړي. د جرګې په پریکړه لیک کې دا پټاګه شوه چې د سولې روان بهیر یوازې د افغانانو ترمنځ د پخلاینې نه وخت ده او په هیڅ صورت بهرنۍ افراطي کړې او نړیوالې تروریستي شبکې نه رانغړي. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې لپاره ځینې شرایط په پام کې نیول شوي چې مولوي کشاف ورته په خپلو خبرو کې داسې اشاره وکړه.
د سولې هڅې باید د نظام لاسته راوړنې او د هغه قانوني ارزښتونه تر پوښتنې لاندې رانولي چې په هیواد کې د تازه کړکېچ د رامنځته کېدو سبب شي. دولت باید له نړیوالې ټولنې سره په تفاهم کې له تور لیست څخه د مخالفینو د نومونو په ویستلو کې چټک اقدام وکړي. وسلوال ناراضیان باید تاوتریخوالی پرېږدي او هغه ټول فعالیتونه چې د ګرانو هیوادوالو د وژلو او د بنسټونو د تخریبولو سبب کېږي پرېږدي او خپلې اړیکې له القاعده او سیمه ییزو ترهګرو شبکو سره پرېږدي.
د پریکلیک په سپارښتنو کې چې زیاتره افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ته متوجه دي غوښتل شوې ده چې د سولې د خبرو لپاره باید د بیځایه شرطونو له وړاندې کولو څخه ډډه وشي او دواړو خواوې دې له انعطاف نه کار واخلي. په پریکلیک کې له افغان دولت او نړیوالو ځواکونو غوښتل شوې چې ژر تر ژره د هغه افغانان چې د غلطو رپورټونو پر بنسټ په بیلابیلو زندانونو کې ساتل کیږي خوشي شي. په پریکلیک کې افغان دولت ته دا سپارښتنه هم شوې چې په هیواد کې د سولې د هڅو لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو لپاره پراخې هڅې وکړي. په پریکلیک کې په افغانستان کې د اقتصادي وده او د د زمينه د برابرولو لپاره هم ځنې سپارښتنه شوي او په عین حال کې له نړیوال ټولنه غوښتل شوی چې له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې وکړي. د جرګې د پای غونډې ته د دې جرګې مشر استاد رباني هم وینا وکړه او ویل چې د دې جرګې پای ته رسېدل د دوی د هڅو د پای معنی نه لري، بلکې د په وینا د خو د سولې د هڅو پیل دی. ښاغلی رباني په خپلو خبرو کې په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې په ځمکه کېږدي او د سولې دا بلنه ومني.
هغه افغان ورونو طالبانو ته زغت کوم، راځئ یو بل ته لاس ورکړو، بس ده جنګ و جګړې، بس ده وسې پرېږدئ. هغه چې تاسو شرعي غوښتنه لرئ څوک یې نه ردی.
افغان ولسمشر حامد کرزي د جرګې د پای غونډې ته په خپله وینا کې وړاندې شوې سپارښتنې ګټورې وبللې او هوډ یې څرګند کړ چې د سولې او پخلاینې لپاره به په روانو هڅو کې دا سپارښتنې د لارښود په توګه وکاروي.
ټولو مشکلاتو سره سره دا وطن دا ویاړ لري چې ژغ لري او خاوند لري او د دې خاورې خاوندتوب ستاسو د لنګ په ژغ کې بیا هم ثابت شو. تاسو خدای جوړ لري او انشاءالله تعالی چې د دې جرګو سره د دې مشورو سره به نا امید نه شي، د دې سره به امیدونه ترلاسه شي، امر به ترلاسه شي او لار مراملو وکړه. اوس موږ په دغه لار چې تاسو راته وټاکله قدم په قدم ځو. اول اقدام وو، نیک اقدام وو، انشاءالله څنګه سرته ورسیږي او انشاءالله چې دا رای به تی کړو او خپل منزل مقصود ته به ورسیږو.
ښاغلی کرزي د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د بندیانو د خوشي کولو په ګډون د دوی ټول سپارښتنې به عملي کړي. د سولې ملي مشورتي جرګې غړو چې د اتشټو کاري کمیټو په چوکاټ کې خپل بحثونه پر مخ وړل، د جمعې په ورځ خپلې سپارښتنې د جرګې مشرتابه ته وړاندې کړې. په دې جرګه کې له ټول هېواد څخه او په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو په استازیتوب 1400 کسانو ګډون کړی و. که څه هم د دې جرګې لپاره د ټاکل شوو استازو په اړه انتقادونه موجود و، خو په عمومي ډول خلکو هغه هیله منده بلله او ویلې که د دې جرګې سپارښتنې عملي شي نو ممکن په هېواد کې سولې ته لاره هواره کړي.
له کابل مو د کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې او همداراز د پدای جرګې کې د وړاندې شوي پریکړلیک پر جزئیاتو رپورټ واورید. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې د جرګې مشر پروفیسور برهان الدین ربانی او د جرګې د تیاریانو مسؤول ډاکټر فاروق وردک په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کړې دي. زبیر ژمنده سره په ټلیفوني تماس کې دی. نو زبیر، دوی په کوم مسله باندې خبري وکړي؟
بله، د جرګې ربانی پروفیسور برهان الدین ربانی د جرګې له پریکړلیک نه دفاع وکړه، ویلې چې د پریکړلیک کې د سولې لپاره نوې خبرې دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه ویلې چې هغه څه چې مخکې نه و موجود په دې کې پریکړلیک کې موجود دي، لکه د سولې لپاره د خواوو ترمنځ د قائد او شرط لمنځه تلل یا په اصطلاح بل قائد او شرط د سولې تغاړه کې کول، بل دا په ګوته کړل چې په دې پریکړلیک کې بل مهمه نقطه دا ده چې تور لیست نه د وسلوالو مخالفینو د مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره په دولت باندې ټینګار شوی دی چې هلې ځلې وتو کړي. همداراز دوی دغه پریکړلیک او دغه جرګه کامیاب وکړله چې وبه کولی شي چې د سولې په راوستلو کې له روان بهیر سره مرسته وکړي.
ویل سی و چې ډاکټر فاروق وردګم په دغه خبرې کانفرنس کې برخه اخلي، آیا دوی وو؟ دوی په څه خبرې وکړه؟
هم ول دوی د تلویزیون د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه ویلې. هغه د یو پوښتنې په ځواب کې چې داسې اوازې دي چې په دې لیکې دغه پریکړلیک د مخکې نه د دولت لخوا تیار شوی و، چمتو شوی و او اعلان شو، دغه اوازه یې رد کړله او ویلې چې موږ دغه پریکړلیک د 1400 استازو په مخ کې ولوستل شو. که چیرې دغه څه موجود و چې دا د دوی خبرې نه وي یا د دوی او د دوی نظریات پکې نه وو، نو دوی به حداقل له دوی څخه یو تن خو به د دې مخالفت. نو د دې استدلال دا و چې دا پریکړلیک د همدغې جرګې د ګډوالو د نظریاتو څخه جوړ شوی ده او د دوی د نظریاتو شاوخوا 1400 نفر ول او د مختلفو کټګوریو څخه راغلي وو د هغو د نظریاتو
دوی په دې باره کې چا پوښتنه ځینې ونه کړه چې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سولې ملي مشورتي جرګه شاید د مشکلاتو له حل سره ډېر مرسته ونه کړي، ځکه چې د دې پریکړې اجرایوي بڼه نه لري او حکومت هم د دوی د عملي کولو وس نه لري. نو په دې مسله باندې څه پوښتنې وسوې، څه خبرې وسوې؟
په دې باندې مشخصه پوښتنه ونه شوله، خو په خپل پریکړلیک کې دې برخه کې په دولت باندې ټینګار شوی ده چې د جرګې پریکړه به مني او همداراز دوی ماده هم په چسته چې دولت باید په د کابل په نړیوال کانفرنس کې چې څو موده مخته وروسته جوړیږي په هغې کې باید د جرګې پریکړلیک او پریکړې مطرح کړي او په دې توګه د د ملاتړ د راجربولو لپاره باید له نړیوالو سره خبرې وکړي او په دې توګه د هغو اجرایي تضمین هم
مننه ژوند صاحب ته به بیرته کنفرانس ته ځي، ځکه فکر کوم چې په کابل کې دا خبري کنفرانس چې د جرګې رئیس پکې برخه لري لا تر اوسه ادامه لري. بلې، وا ډیره مننه له معلوماتو نه، ډیره مننه. او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو تاسو نه مننه چې تر اوسه سره واس په خبرونه کې به ورسته په دې ارتباط کې نوې معلومات مش په لاس راغلل تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې رئیس په خبري کانفرنس کې څرګندونه کوي، د دې جرګې پر جزئیاتو خبري کوي او همداراز ورسره د جرګې د تیاریانو مشر مسؤول ډاکټر فاروق وردک. د جرګې په ارتباط ځینې تشویشونه داسې موجود دي چې د افغانستان حکومت شایي ونسی کولای چې د جرګې د پریکړو په عملي کولو کې زیاته مرسته وکړي او شایي د جرګې د پریکړې عملي نسی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو خبریالي ماریا صدیقی په کابل کې د سیاسي چارو لپاره وېد مجد سره مرکه کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ځینې کړې.
دا جرګه چې زه تر دې حده پورې هغه د یو ورکشاپ په شکل ما ولیده، یعنی یو کاري ورکشاپ و، د یو ورځنی ورکشاپ په خپل کار سپای ورکړ او په آخر کې یوه شپږس فقریزه قطعنامه یې خپور. په دې قطعنامه کې هغه مواد چې راغلي دي هغه هماغه خبرې دي چې پخوا هم د افغانستان جمهور رئیس لخوا د بهرنیانو نه غوښتل شوي وو او د نورو نهادونو لخوا او د افغانستان د خلکو لخوا غوښتل شوي وو، او دا یو ملي شکل ځان ته غوره کړ. یعنی په دې معنا چې په یوه غونډه کې دا مسایل تصویب شو او اوس د پخوا په پرتله کېدای شي ووایي چې دا یو قوت پیدا کړی ده چې افغان حکومت وایي چې دا د افغانستان د خلکو.
تاسو په نظر باید څنګه وایي دا جرګه باید څنګه دایره شوې وای، څنګه جوړه شوې وای دا جرګه؟
ګورې هر یعنی غونډه خپل خاص تعریف لري. هغه عنعنوي جرګه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه بیل دی. هغه جرګه یعنی اصلا د هغه چا لخوا دایرېږي چې د دواړو خواو ورته صلاحیت او اختیار ورکول کېږي. او جرګه دایرېږي چې په دې جرګه کې باید یو طرف افغان حکومت وای او بل طرف هم طالبان یا مخالف. له بلې خوا په دې جرګه کې چې استاد برهانالدین ربانی په اول کې خبرې وکړې، هغه وویل چې دا یو مشورتي جرګه ده او د هغه پریکړې الزامیت نه لري، هغه کېدای شي چې عملي نشي. نو جرګه خو داسې یو غونډه ده چې په هغه کې د هغه پریکړې باید الزامیت ولري، که مشورتي هم وي. یعنې په افغانستان په تاریخ کې چې کوم جرګې جوړ شوي دي ټول مشورتي جرګې وي، خو الزامیت درلوده. یعنې خلک چې سره جوړېږي دې لپاره چې مشوره وکړي سره، نه دا چې راشي او یو بل چا ورته ووایي چې دغه کار باید وشي او په هغه صورت کې موږ وایو چې د الزامیت لري یا نه لري. نو دا زه فکر کوم چې داسې مشکلات درلوده.
بله، تاسو په نظر دغه سپارښتنې دغه کوم لندیزونه چې دلته وشول او کومه سپارښتنې چې دلته وشولې څومره به عملي بڼه ولري؟ ده
موږ امیدوارو چې دا عملي شي، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو نه ده چې باید خودسر تلاشي ګانې ختم شي دا د هدف بمباره یو دا شیان. خو دا چې دا کار په رښتیا هم عملي کېږي که نه، موږ په وار وار ولیدو چې ډېر په تندو الفاظو د جمهور رئیس لخوا هم دا مسایل مطرح شوي دي. بهرنیانو سره په دویاتا په لفظي شخړه هم پاتې شوی ده، خو تر اوسه پورې دا نتیجه نه ده ورکړې. اوس هم زه امیدوار نه یم چې هغه پرېکړې چې دلته شوي دي دا نتیجه ورکړي.
تاسې عمده دلایل په څه شي کې او عمده لامل په څه شي کې ویني چې دغه نه عملي کېږي؟
یو خبره چې دلته وشوه هغه دا دی چې د بهرنۍ قوتونو موجودیت په افغانستان کې باید قانونمند شي. په خپله دا قانونمند کېدله دا هم په خپله یو تعریف غواړي. هر چا هم دا خبره کوي، نو تر هغه وخته پورې چې بهرنۍ قوتونه په افغانستان کې په جګړیز عملیات لاس پورې کوي، غواړي چې طالبان وځپي، په دې کې حتما دغسې مسایل رامنځته کېږي. نو دوی چې وایي باید د دې کار نه جلوګیري وشي او مخه ونیول شي او یا په خپل سر عملیاتو نه لاس واخیستل شي او باید افغان حکومت سره هماهنګي وشي، تر اوسه پورې دا کار نه دي شوی. او زه
ستاسو نظر یعنې دا دی چې افغان دولت د دې د عملي کولو توان نه لري که څنګه؟
بله، دا ډېر مسایل په دې قطعنامه کې داسې مسایل دي چې افغان حکومت نه بلکې بین المللي ټولنه باید هغه ته متعهد واوسېږي. اوس دا کومه مرجع ده چې بین المللي ټولنه ته ووایي او دغه وادار چې په دې کې څه په دې کارونه کې باید تاسو دا عملي جنبه ورته ورکړي، او که دا ونشي نو کوم یعنی فشارونه په هغه طرف چې دا عملي کوي نه په هغه باندې راوستل کېږي. دا ټول هغه مشکلات دي چې زه فکر کوم چې خپله په دې کې خو په هر حال.
بله، تاسو د دغه سپارښتنو دا کومې سپارښتنې چې د سولې په ملي مشورتي جرګې کې وشولې او تر دې وړاندې چې کومې سپارښتنې شوې، تاسو د دې ټولو عملي کېدل په څه کې ګورئ؟ یعنې څنګه باید وشي چې دا ټولې عملي بڼه خوره کړي؟
اول مسله دا ده چې باید بهرنۍ قوتونه د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي، چې دا غیر ممکن خبره ده. یعنی دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی او زه دا ناشونی ګڼم، ځکه چې بین المللي قوتونه دلته چې راغلي دي هغوی د خپل موخې او اهدافو لپاره چې دلته جنګېږي تر دې حده پورې دوی نشي کولی چې د افغان حکومت د فرمانونو یا د قانون هغه درناوی وکړي. دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی او زه په دې نه وروسته هم دا شونی لګم.
تاسو په نظر د داسې جرګو جوړېدل او یا هم کومې سپارښتنې چې یا کومې غوښتنې چې د نړیوال ټولنې څخه کېږي، یعنی د ټولې بې فایدې دي؟
ما خو مخکې تاسو ته وویل چې یعنی هر قدم چې د سولې په خوا اخیستل کېږي هغه د تایید وړ دی، خو دا چې بهرنیان دا خبرې مني موږ سره دغه ماته ناشونی ښکاري، ځکه چې تر اوسه پورې ما مخکې هم درته وویل چې دغه خبرې د جمهور رئیس لخوا په تندو الفاظو باندې په دې باندې شوي دي چې باید تاسو باید دا کارونه ونه کړئ. خو تر اوسه پورې دوی په دې خبره غوږ نه دي نیولي او تر اوسه پورې هماغه خپل کارونه کوي.
په په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده.
ولی افغانانو او ځینو نورو ولسونو د خپلو سیاسي مبارزو په تاریخ کې له تشدد څخه کار اخیستی؟
متاسفانه د شلمې پیړۍ په دوهمه
نیمایي کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو استبدادي رژیمونه په سوله ییزو مبارزو نسکور شوي، خو په افغانستان کې لا هم وینې بهول کیږي.
فعلاً د افغانستان مشکل ګوزدره ایست که نسل جوان احترام خوده.
عدم تشدد څه ډول مبارزه ده او مخکښان یې په افغانانو او نړیوالو کې څوک دي؟ دی او ګڼ شمېر نورو پوښتنو ته ځوابونه د ځانګړو راپورونو په هغه لړۍ کې واورئ چې ډېر ژر به له آزادۍ راډیو څخه خپره شي.
اوس هم راګرځو نړیوالو مسلو ته. سات په کابل کې د ماښام معذرت غواړم، د مازدیګر شپږ بجې او شپږ ویشت دقیقې سوې. روانه پښتو خبري مجله تر شپږ نیمو بجو پورې ادامه پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون له اسرائیلو څخه غوښتنه کړې ده چې ډېر ژر دې پر غزه کلابندي ماته کړي. دا غوښتنه تر هغه وروسته سوې ده چې د اسرائیلو پوځ په هغو کښتیو باندې حمله وکړه چې اس غزه ته بشری مرستې لېږدولې. احمد تکل به د دې مسلې جزئیات وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا له دایمي غړو او له ترکیې او اسرائیلي ډیپلوماټانو سره عاجلې سلام مشورې کوي، څو غزه ته په بشری مرستو پر بار بیړیو د اسرائیلي پوځ په برید کې د څو فعالانو د وژل کېدو په اړه تحقیقات تنظیم کړي. خو ښاغلي بان د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې دای د غزه د محاصرې ژر تر ژره پای ته رسول او د مړیو او ټپیانو د فهرست په ګډون له اسرائیلو څخه د دې پیښې پورا حساب غواړي. د تیرې دوشنبه په ورځ اسرائیلي سمندري کمانډو د بشری مرستو د بیړیو پر هغه کاروان برید وکړ چې د غزې پلوي فعالانو له ترکیې څخه غزې ته روان کړی و. په دې برید کې نه ملکی کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. ښاغلی باندې غزې د محاصرې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
دا غمیزه یوازې له هغې جدي ستونزې څخه پرده پورته کوي چې شته. د غزې پر ترنګ لګول شوی اوږدمهاله محاصره بې ګټې، د نسخملو او ناسم کار دی. د دې زیان بې ګناه ملکي خلکو ته رسیږي. اسرائیلي چارواکي باید سمدستي دا محاصره پای ته ورسوي.
اسرائیل په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحقیقاتو لغوښتنې سره له همکارۍ ډډه کړې او ښکاري چې بیا به هم موافقه ورسره ونه کړي. د حکومت وایاند مارک ریګیف مخکې ویلي و چې اسرائیل په خپله کولای شي په دې برخه کې تحقیقات وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپلو څرګندونو کې د پیښې ته په اشاره سره په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو د بیا پیل پر اهمیت ټینګار وکړ. همدا وینا د پنځشنبه په ورځ د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي جورج میچل د اسرائیلو د دفاع وزیر اهود برک سره په بیت لحم کې په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه.
The recent difficulties remind us of the urgency.
ورستی پیښه موږ ته د هغې دندې د اهمیت او سمدستي حل اړتیا را یادوي چې موږ د دې سیمې په برخه کې د ځان لپاره ټاکلې دي.
د اسرائیلو دفاع وزیر اهود برک له جورج میچل سره تر کتنې وروسته هیله وښوده چې د غزې پر پلوي فعالانو د اسرائیلي پوځ د برید پیښه به د منځني ختیځ د سولې پر هڅو ناوړه اغېز ونه کړي.
موږ پر اختیار سره تمه لرو او غواړو چې وروستۍ پیښې به زموږ د پالیسۍ اصلي لوري ته چې د سولې د بهیر د دوام یقیني کول دي زیان ونه اړوي او وروستي جریانات به یې ونه ځنډوي، که څه هم دا د اټکل وړ نه دي.
اسرائیلی چارواکی د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون غزې ته د بیړیو پر روان کاروان د برید دفاع کوي او وایي چې اسرائیلو له دې پرته بله لاره نه درلوده. نتنیاهو په کاروان کې شامل ځینې فعالان د تروریزم پلویان وبلل او ټینګار یې وکړ چې د غزې محاصره به پر خپل حال پاتې وي. خو داسې ښکاري چې د اسرائیلو دا دریځ به ډېر ژر له سخت چلنج سره مخامخ شي، ځکه د آزادۍ د بیړیو کاروان په نوم د فعالانو یوه بله ډله چې ګڼ شمېر یې له آیرلند او مالیزیا څخه دي غواړي د بیړیو یو بل کاروان د غزې محاصره شوي سیمې ته روان کړي. دا ډله وایي دوی پریکړه کړې چې په بیړیو کې بار ساختماني مواد او سمنټ به غزې ته رسوي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر مایکل مارتن له اسرائیلو غوښتنه وکړه چې دا کاروان غزې ته پرېږدي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې